محمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې می رحمت ساپی مختوری. السلام علیکم. په دې خبرونه کې مو د افغانستان د سولې د عالي شورا په وینا په لنډو ورځو کې د سولې لوې غونډې خبرو. د دې بهیر په اړه نور مطالب هم لرو، خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه اورو.
د افغانستان لوی څرنوالی وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوی. د اورزګان امنیتي چارواکي وی چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د روسیې چارواکي وی د هغو ماونیو جوړول بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. د افغانستان لوی څرنوالی وی د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوی دی. د لوی څرنوالی ویان جمشید رسولی نن جمعه ازادي رادیو ته ویل چې د دوی یو کمیټه په دې اړه څېړنه کړې دي.
4 تن از مسؤلین فدراسیون فوټبال به شمول رئیس
د فوټبال فدراسیون د رئیس په شمول د دغه فدراسیون څلور مسؤلان ممنوع الخروج اعلان شوی دی. یو هم د فوټبال فدراسیون یو کارکونکی د هیئت د نظر پر اساس ممنوع الخروج شوی. زموږ همکاران په جدیت او قاطعیت دا قضیه څېړي.
د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپال په ورستوي کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د فوټبال فدراسیون چارواکو پر ځانونو لګیدلي تورونه رد کړي دي. لوی څرنوالی وایي چې د کورنیو چارو وزارت هم د سوې ادارو په اړه څېړنې پیل کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو سکرو په یو کان کې د غازو چاودنې درې افغان کان کیندون کې مړ کړي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکۍ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې سوې ده. محلي چارواکي وایي دغه کان کیندون کې د سوځیدنې له کبله مړ شوي او د ژغورونکو تر څو ساعته پلټنې وروسته یې مړې موندل شوي دي. ویل شوي چې درې واړه مړ شوي کان کیندون کې افغانان دي. د پاکستان چارواکي وایي په دغسې پیښو کې هر کال د کانونو شاوخوا 200 کارګران مري. د کندوز چارواکي وایي د کندوز تخار لوی لار چې د وسلول جګړې لکبله تړل شوی و پرانستل شو. د خانابات ولسوال حیات الله اميري نن مبشین ازادي راډیو ته ویل چې د خانابات ولسوالي اړوند په چهارسري ساحه کې د وسلول طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ جګړه پای ته رسیدلې او د کندوز تخار لوی لار د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانستل شو. ولسوال وایي چې په دې وسلول نشته کې وسلول طالبانو تمرکزوب لا وشته ده، خو د دقیق شمیر په اړه معلومات نه لري. د کندوز تخار لوی لار په شمال ختی زون کې یو د ناامنو لارو ګڼل کېږي چې وخت نا وخت د وسلوالو طالبانو د تحرکاتو له کبله د ترافیکو پر مخ تړل کېږي. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمانداني سرپرست سردار محمد حیا نن جمعه ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترین کوټ په مربوطاتو کې پیل شوی دي. شکلی حیا وایي چې په دغو عملیاتو کې چې د قاطع ملاتړ ماموریت هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي د تلفاتو په اړه لا معلومات نه دي ورکول شوي. د دولت کومې مخالفې ډلې د اورزګان په مرکز کې د پیل شویو تازه عملیاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. پاکستان دا موضوع رد کړه چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چینی تمویل او رغوي نظامی اړخ لري. امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز نه ورځې مخکې راپور ورکړی و اسلام آباد او پیکینګ چې کلیدي متحدان ګڼل کیږي په پام کې لري د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نوم د پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې پلان کړي. دغه اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له ګوادر بندر سره تړي. په دې پروژه کې اورګاډی، سړک او د انرژي زیربنا شامل ده چې د چین د یو کمربند او یوې لارې د پروژې برخه ده چې ارزښت یې $1 ټریلیون ته رسیږي او له 70 هیوادونو به تیریږي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د پاکستان هوایي ځواک او چینایي چارواکو یو پټ پیشنهاد نهایي کړی چې له مخې به پاکستان د چین پوځي جټ الوتکې، پوځي تجهیزات او نور وسایل جوړوي. خو د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویل چې د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز لویه پروژه پوځي اړخ نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. دا په اصل کې ده چې په دغه هیواد کې د اپوزیسیون د ملاتړو او ژورنالیستانو د نیول کېدو او پرې د بریدونو په اړه راپورونه خپاره شوي دي. د صدر اعظم شیخ حسینه ملاتړو د پنجشنبې په ورځ د ډاکا په کوڅو کې لاریون وکړ، خو د نوموړي مخالفان شکایتونه لري چې په دې هیواد کې به د رواني یکشنبې انتخابات آزاد او عادلانه نه وي. حسینه چې په دغو انتخاباتو کې د بریا ډېره تمه کېږي، پر اپوزیسیون تور پورې کړی چې به مې حملې تنظیموي. د بنګلادیش ملتپال ګوند په نوم اپوزیسیون بیا وایي چې واکمن عوامي لیګ ګوند د اپوزیسیون پر ملاتړو د بریدونو په پارولو کې همکاري کړې ده. د امریکا متحده ایالاتونو له بنګلادیش سره چې اکثریت وګړي یې منځلاري مسلمانان دي، اړیکې تودې کړي او دغه هیواد ته د افراطیت ضد جګړه کې د یو متحد په سترګه ګوري. خو واشنګټن د بنګلادیش د وضعیت په اړه په داسې حال کې اندېښنه ښولې چې د بشري حقونو ډلې وایي دغه هیواد د استبداد خواته روان دی. او د روسي چارواکي وایي د هغو موانعو جوړول یې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. مسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله. په کریمیا کې د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې د سرحدونو څنګ نن جمعه ویل چې د دغو موانعو یا د انجینیری او تخنیکی کمپلیکسونو د رغولو چارې بشپړې سوې دي. دغه ادارې په هغه اعلامیه کې چې د روسیې خبري اژانسونو خبره کړې ویلي چې د 2 کیلومتر په اوږدوالي دغه موانع په سینسرونو او امنیتي کیمرو سمبال سوي دي. د دغه موانعو د جوړولو پیشنهاد په 2015 میلادي کال کې وړاندې سو چې هدف یې د جنایتکارو ډلو د سبوتاژونکو فعالیتونو او هڅو مخنیوی شول سوی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې عالي شورا خبر ورکوي چې راتلونکې اونۍ به په سعودي عربستان کې له طالبانو سره غونډه وشي.
امیدوار هستم که در این نشست یک سلسله انکشافاتی را ما داشته باشیم، چون طالبا هم تعهد کرده بودند که ما میریم با رهبری ما روی مواردی را که حل نشده بود همراهشان تماس میگیریم.
طالبانو تر دې دمه ټینګار کړی چې د افغانستان د حکومت لاسسازیو سره نه ګوري. بل لور ته په خوست کې قومي مشرانو له طالبانو وغوښتل چې د پردیو پر ځای له خپلو افغانانو سره خبرې وکړي.
ټول افغانان خزنر کسر او مصر به صلح غوښتون کیده. مون بین الافغانی سوله غوړو، بین الافغانی مذاکرات غوړو.
په خوست کې سندرغاړو هم د سولې ژغ اوچت کړ. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو له احتمالي ځنډ سره یو شمېر ګوندونو مخالفت کړی.
حزب اسلامی افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوری ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي.
د افغانستان، پاکستان، د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو استازي دا ځل په جدي کې غونډه کوي. د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم نن ازادي راډیو ته وویل چې طالب پلاوی د ابوظبي په ناسته کې ژمنه کړې وه چې له خپلو مشرانو سره په مشوره به د سولې په بحثونو کې پرمختګونه ولري. په دې اړه نور حال له کابله د ازادي راډیو د خبریال واصل وصال په راپور کې.
د جدي ناستې یو ځل بیا د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د افغانستان د سولې د عالي شورا هیلې راټوکولې، او دغه شورا وایي چې دغه ناسته د افغانستان د حکومت لپاره د سولې په برخه کې یوه نوې هیله ده. د سولې عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې په اړه دغه ناسته راتلونکې اونۍ په جدي ښار کې ترسره کیږي. ښاغلی سلیم وایي د دغه ناستې هدف د سولې د خبرو د پیلېدو لپاره د اسانتیاو رامنځته کول او په دې بهیر کې د شته ستونزو لمنځه وړل دي. د ده په خبره د جدي ناسته کې طالب استازي به هم یو لړ مسایل د بحث لپاره مطرح کړي.
دوه رستم کې د این نشسته که به ادامه نشست قبلی بود
دی وای هیله لرم دغه ناسته چې د ابو ظبی د ناستې په دوام تر سره کیږي پکې د یو لړ پرمختګونو شاهدان ووسو، ځکه طالبانو هم ژمنه کړې و چې د نه حل شویو مواردو په اړه زموږ له رهبرۍ سره خبرې کوي، نو د جدې په ناسته کې به یو لړ ښه پرمختګونه ولرو. د سوری د علي شورا په خبره د جدې ناسته د ابو ظبی د غونډې په دوام تر سره کیږي چې پکې به د امریکا متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د افغانستان، پاکستان، متحده عرب امارات، سعودي عربستان او طالبان استازي هم ګډون کوي. دغه شورا وایي داسې هیله شته چې د جدې ناسته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته لار هواره کړي، خو دا چې دغه ناسته د راتلونکي اونۍ په کوم ورځ ترسره کیږي په دې اړه څه نه وایي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې په اړه په متحده عرب اماراتو کې د ابو ظبی له ناستې څه باندې یوه اونۍ تیریږي. په دغه ناسته کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او یو شمېر نور امریکایي چارواکو په ګډون د پاکستان، متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان او د سولې علي شورا یو پلاوی ګډون کړی و. که څه هم د افغان حکومت اجرایه ریاست او د سولې علي شورا هغه مهال هیله ښودلې وه چې د دغې ناستې په دوهمه ورځ به طالب پلاوی د افغان حکومت له استازو سره خبرې وکړي، خو طالب استازو له دغې پلاوی سره ونه کتل. د ابو ظبی د ناستې په درېیمه او وروستۍ ورځ هم د افغان پلاوی هڅې بې نتیجې وې چې افغان حکومت یې د طالب پلاوی د دغې کړنې په وړاندې کلک غبرګون ته اړ کړ. او ولسمشرۍ ماڼۍ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې طالب پلاوی په دغه ناسته کې د دوی د توقع خلاف عمل وکړ او دا یې وښوده چې د سولې خبرو ته ژمن نه دي او د جګړې دوام غواړي، چې دغه چاره به طالبان له سیاسي ماتې سره مخ کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون په دې باور دی چې د جدي ناسته به لاسته راوړنې ولري، خو په دې شرط چې افغان حکومت دغه ناسته ښه مدیریت کړي او د خبرو اترو لپاره یو قوي پلاوی هلته ولیږي. د دغه کمیسیون یو غړی سید علي کاظمی وایي
مدیریت دې یک ځای کردن صداها به وده حکومت افغانستان است.
دی وایي د دې غونډې مدیریت او د ټولو خواو یو ځای کول د حکومت په غاړه دي. موږ باید له حکومت سره همکاري وکړو، خو په دې شرط چې حکومت د ملي اجماع د رامنځته کولو لپاره د سیاسي ګوندونو او مدني فعالانو سره خپلې هڅې منسجم کړي. موږ باید د دغه ناستې پایلو ته هیله من واوسو او په منفي نظر ورته ونه ګورو. په همدې حال کې د افغانستان د سولې علي شورا یو ځل بیا په دې برخه کې د پاکستان په رښتینې همکارۍ ټینګار کوي او وایي چې تر دې مهاله په دغه بهیر کې د دغه هیواد له خوا هیڅ ډول رښتینی اقدام نه دی شوی، هغه څه چې سیاسي کارپوهانې د افغانستان د سولې په وړاندې لوی خنډ بولي. د نړیوالو اړیکو کارپو ودیر ساپه د افغانستان د سولې په برخه کې د پاکستان مخرجانه سیاست ته په اشاره سره وایي چې اوس د دې وخت رسیدلی چې امریکا په پاکستان فشارونه او بندیزونه زیات کړي، سو د افغانستان د سولې په اړه روانې هڅې او ناستې نتیجه ورکړي.
په راپور کې مو د سولې د عالي شورا په وینا واورېدل چې تمه ده راتلونکې اونۍ د سعودي عربستان په جدي ښار کې د افغانستان د سولې غونډه جوړه شي. پخوا داسې راپور نه خپره شوی و چې دا غونډه به د جنوري په 15 وشي، یعنی راتلونکې اونۍ نه بله اونۍ. بل لور ته د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی پرون د سعودي عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون خبرې وکړې. د سعودي عربستان خبری آژانس سپا خبر ورکوي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې ریاض یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راتګ لپاره د روانو هڅو ملاتړ وکړي. د خبر له مخې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د عربستان له پاچا مننه وکړه چې د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره هڅې کوي او د افغانانو تر څنګ درېدلی دی. بل لور ته د افغانستان دننه د خوست قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای دې له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته تیار شي. دوی زیاتوي له بهرنیانو سره د افغانستان د سولې په باب پر خبرو اترو ټینګار د پردیو لمسون او غوښتنه ده، نو که وسلوال طالبان غواړي چې خپل استقلالیت ثابت کړي بین الافغاني مذاکراتو ته دې حاضر شي او هلته دې خپلې غوښتنې مطرح کړي. ویناوالو یادې څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په خوست کې د ځوانانو په یوه غونډه کې وکړې. نجیبالله الخیل له خوسته له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمېر قومي مخورو، مدني فعالانو او ځوانانو له وسلوالو طالبانو غوښتنه وکړه چې جګړه ودروي او د سولې په باره کې د افغان حکومت سره مخامخ خبرو اترو ته تیار شي. د خوست دولتي شورا غړي قمر علي لکنوال په خپلو خبرو کې وویل سوله او بین الافغاني خبرې اترې د ټولو افغانانو ګډه غوښتنه ده.
ټول افغانان خزنر کسر او مسر د سولې غوښتون کيده. موږ بین الافغاني سوله غوړو، بین الافغاني مذاکرات غوړو، طرف مقابل دی موسرا سولی تا نکینی. کلا چی غوری چی دی خپل استقلالیت و خیلی خپل و لستا بیا دا بین الافغانی مذاکراتو تا کینی، خو داخل دی افغانستان کی دا کینی. خپل غوښتنې دا مطرح کړي. خو بدبختانه دغه کوم پروګرام چې روان ده د مقابل طرف نه دغه د پردیو اجنټونو ده.
په غونډه کې د ویناوالو ټینګار په دې و چې له افغانانو پرته د هېواد ته بهرنیان سوله نشي راوستلی. په خوست کې د سولې ولایتي کمیټې مشر رسول محمد تڼۍ وایي هېواد ته مو هغه مهال سوله راځي چې دینی عالمان، قومي مخور، ځوانان او نور قشرونه د سولې د ګډ هدف لپاره یو بل ته لاسونه ورکړي.
دا ته اوس دغه دی روانې دي د سولې خبرې. زموږ د سولو نه یو داسې عجیب غریب هغه جوړ شوی دی چې ورځ به اوري چې بلکه چې نږدې د سولې راځي بله ورځ بیا داسې اخبار ووینې خبرونه واورو چې بیخي بهران پاتې شي چې موږ سولونه څه جوړ شوي دي. ای مشرانو، ای علماو، ای ځوانانو، لاسره ورکړي دا سوله پخپله نه شي راتلی، موږ تصبیرولو.
د ښځو په استازیتوب د ولایتي شورا استازي ندبی بی عمري د جګړې له ښکېلو خوا وغوښتل چې د دې ولس بدمرغیو ته په کتو له جګړو لاس واخلي.
د خدای دپاره زموږ د بچیانو، د شهیدانو، د زامنو دپاره پیو ټغر باندې کېنئ، صلح وکئ، که صلح وي زموږ او تاسو عزت به وي.
په سوله کې د ځوانانو د ونډې تر سرلیک لاندې د خوستیو ژنیو جرګه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو چارو د معینیت لخوا رابلل شوې وه. د ځوانانو چاروبین ډاکټر کمال سادات د یاد ولایت له قومونو او ولسونو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپله ونډه پراخه کړي.
موږ تاسې هغه مهمان دوستي، وطن دوري د ټول وي ته ثبوت کړل چې خوستول تاسې کادر عزت ملمستیا هر څه کړای شي، خو هر څه چې د ټول قومونه داز کې دي په یو لوسنې د سولې امن غاک چې دا ټولو ته ورسو او د غزینه د سولې هغه حرکت چې دا شروع کو.
د افغانستان د ځوانانو چارومین دا هم ویل چې دوی د سولې په بهیر کې د ځوانانو د ونډې د ډېرېدو په موخه دا ډول برنامې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ترسره کړي او لا به یادو برنامو ته دوام ورکړي. د خوستیو ژڼیو د جرګې په پای کې د سولې لپاره د لسګونو ځوانانو له ترکیبه یوه رضاکاره شبکه هم جوړه شوه چې هغوی به په قومونو او کلیو کې ګرځي او خلک به یووالي او د سولې لپاره ګډ کار ته هڅوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د خوست استازیو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د بهرنیانو پر ځای د افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي. تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته په دې ارتباط SMS راواستوي چې آیا دا ممکنه ده چې د افغان حکومت او طالبانو له خبرو پرته هم افغانستان ته سوله راتلی شي. که تاسو SMS راواستوئ دغه SMSونه به تر 4:30 بجو مخته له نورو اوریدونکو سره هم شریک کړو او وبه یې لولو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
که څه هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په رسمي ډول اعلان نه دی کړی چې د ولسمشرۍ ټاکنې ځنډوي، خو روانه اونۍ بیا بیا د دې انتخاباتو د احتمالي ځنډېدو خبرونه خپره شوي دي. یو شمېر سیاسي ګوندونه او ځینې نوماندان د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې ځنډ د حکومت د مداخلې په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند یو استازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په ولسمشریزو انتخاباتو کې ځنډ په هیڅ صورت دوی ته د منلو نه دی او د جمهوري ریاست انتخابات باید په خپل ټاکلي وخت وشي. په دې اړه له کابله د ازادي راډیو خبریال واصل وصال راپور لري.
که څه هم افغان حکومت تل د انتخاباتو کمیسیون په خپلواکۍ ټینګار کړی، خو په دې وروستیو کې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د ځنډ موضوع له راپورته کېدو سره یو شمېر سیاسي ګوندونه او نوماندان دغه ځنډ د حکومت لخوا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د مهندسي کولو په معنا بولي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ګوند د رسنیز ټیم غړي فضل غنی حکمل ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي ګوند ته په ولسمشریزو انتخاباتو کې یو ورځ ځنډ هم د منلو نه دی.
حزب اسلامي افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو ټاکنو له ځنډ سره مخالف دی. موږ په وار وار ویلي چې د جمهوري ریاست ټاکنې باید په خپل وخت، یعنی د حمل په 1.5 نیټه ترسره شي، او هیڅ دلیل او بهانه باید د دغو ټاکنو د ځنډ لامل ونه ګرځي.
ښاغلی حکمل وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د ځنډ لپاره د پلمو او بهانو لټول په انتخاباتو کې درغلیو ته زمینه برابروي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ولسمشرۍ ته د احتمالي مند محمد حنیف اتمر مطبوعاتي دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د انتخاباتو کمیسیون د حکومت د فشار لامل غواړي چې د ولسمشرۍ ټاکنې وزندوي. په اعلامیه کې ویل شوی چې د ولسمشرۍ د ټاکنو زندیدل د حکومت لخوا په خپل ګټه په دې پروسه کې د لاسوهنې په معنا دی. دا اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د دوه یا دوه نیم میاشتني ځنډ خبره کړې، خو ویلي دي چې ډېره لږ وروستۍ پرېکړه نه ده شوې. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې اعلان کړی و چې د ولسمشرۍ ټاکنې به د راروان 1998 کال د حمل د میاشتې په 1 وشي. د دغه کمیسیون مرستیال وینز بیولا سادات وایي د ولسمشریزو انتخاباتو په نېټې کې د احتمالي ځنډ موضوع به په لنډو ورځو کې معلومه شي.
نو پر همدې اساس راتلونکو دوه درې ورځو پورې به دغه مشخصه شي چې آیا ټاکنې په کومه نېټه ترسره شي. دغه ځنډ به ممکن د ټولو په خیر واوسېږي او ټاکنو ته ولاړ شو، چې ولسمشرۍ ټاکنو ته چې هغه ټولو سیاسي اعضابو د افغانستان خلکو ولسونو ته او نړیوالو مرستندویو ټولو ته د منلو وړ واوسي.
ښاغلی سادات دا ادعا ردوي چې د حکومت د فشار په نتیجه کې د جمهوري ریاست انتخابات ځنډول کیږي، خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید بیا وایي چې که د ولسمشریزو انتخاباتو په نیټه کې بدلون راځي، نو لامل یې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کمزورې مدیریت او د سیاسي ګوندونو او سیاسیونو بې پروايي ده.
اوس چې وضعیت دته راغلی چې ولسمشري ټاکنې اصلا عملي نه دي او له خپل تاریخ نه جبر د زمان د جبر له عمله ویشتل کېږي، دوی اوس راویشت شوي دي. نو فکر کوم چې دا د موږ سیاسیونو خاموالی ښیي، په عین حال کې دوی بېزرکتي ښیي، لکه د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې په مجموع کې دغه پروسه دوی له ستونزو سره مخامخ کړې ده. نو اوس دغه د ټاکنو ځنډول یو جبري مسله ده، قانون کې نقص کېږي له بده مرغه.
په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي د انتخاباتو د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسیون صلاحیت ده او حکومت په دې برخه کې ملاتړی رول لري.
ازادي راډیو په منځنۍ سپد 12 ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 3.5 خپرېږي. یوه نړیواله یا سیمه ییزه موضوع راخلو، بیا وروسته بیرته د افغانستان موضوعاتو ته مخه کوو. پاکستان هغه راپورونه رد کړل چې وایي په دې هیواد کې د چین د میلیاردونو ډالرو بنسټیزه پروژه پوځي اهداف تعقیبوي. پیکنګ چې پاکستان یې نږدې متحد دی، په دې هیواد کې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پر پروژې میلیاردونه ډالر لګوي. په دې اړه تفصیل د نوریاس نوری په راپور کې.
په دې اړه چې په پاکستان کې بنسټیزې پروژې چې ګواکې هغه پوځي اهداف تعقیبوي، لومړی ځل نیویارک ټایمز ورځپاڼې د روانې میاشتې په 19 راپور ورکړ. دې ورځپاڼې په دې راپور کې وویل چې اسلام آباد او پیکنګ چې اصلي متحدین دي، د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز د پراخې بنسټیزې پروژې د یوې برخې په توګه پوځي پروژې هم پلان کړي دي. د سی پی سی په نوم دغه لویه پروژه د چین لویدیز ولایت شینجنګ د عربو د سمندرګي په خوا کې د پاکستان د ګواډرو بندر سره نښلوي. په دغه لویه پروژه کې چې هغه د چین د یو کمربندي وی لارې د یو تریلیون یا 1000 میلیارډ ډالرو د پروژې برخه ده، د ریل او سړکونو لارې او د انرژۍ تاسیسات شامل دي. د چین د یو کمربندي وی لارې په پروژه کې شاوخوا 70 هیوادونه شامل دي. نیویارک ټایمز راپور ورکړ چې د پاکستان هوایي ځواک له چینایي چارواکو سره یو پټ پلان نهایي کړی چې له مخې پاکستان په خپل خاوره کې د چین جټ الوتکې وسلې او نور پوځي وسایل تولیدوي. په دغه راپور کې دغه راز ویل شوی چې د یو محرم پلان له مخې په فضا کې هم د چین او پاکستان ترمنځ همکاري پراخیږي. د هغه برخه ده چې پینتاګون په دې وروستیو کې پیکنګ تورن کړی و چې له لسیزو راهیسې د فضا د نظامي کولو هڅه کوي. پاکستان بیا دغه ادعاوې رد کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل نن په اسلام آباد کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز پروژه پوځي اهداف نه تعقیبوي. فیصل وویل دغه پروژه د پاکستان د اقتصاد له ښه کولو سره ډېره مرسته کړې، په تیره بیا د انرژي او ترانسپورت د سکتورونو برخه ورسره ښه شوې ده. هغه زیاته کړه دا یو دوه اړخیزه اقتصادي پروژه ده چې د هیڅ هیواد پر ضد نه ده.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د آزادی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې آزادی او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص شپې پیغامونه خبرو، خو وړاندې آزادی رادیو ته ستاسو یو شمېر رسیدلې سمسونه هم لولو. البته هغه سمسونه ته ترجیح ورکوو او یا هغه سمسونه لولو چې د سولې د خبرو په ارتباط وي. د سولې په اړه یو بل راپور هم وسلرو.
د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې په نوم غزلیز ماښام جوړ شوی و. د پروګرام تابعیا کوونکو له روشنفکرانو، فرهنګیانو، شاعرانو او سندرغاړو وغوښتل چې د دنیاوالو او وطنوالو ته د سولې پیغامونه د هنر او موسیقۍ له لارې ورسوي. زموږ همکار نجیب الله الخیل د سولې سندرې دې پروګرام ته ورغلی، راپور یې راکړي.
زړونه په درزاد یو فضا هیله بخون کې ده، نن وی که سبا وی سوله خامخا راتلونکې ده. دا د هغې سندرې یوه برخه وه چې د جمعې په شپه په خوست کې د سولې سندرې تر نامه لاندې په یو کلتوري پروګرام کې هنرمندانو د همدې راټولېدنې ګډونوالو ته وړاندې کړه. د سولې سندرې پروګرام چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو د چارو د معینیت په نوښت د خوست د فرهنګیانو، شاعرانو او هنرمندانو په ګډون جوړ شوی و. فنکارانو او هنرمندانو پکې د سولې سندرې ویلې او ګډونوالو یې د لاسونو په پړقا ملګرتیا او بدرګه وکړه. د ځوانانو چارو معین او د پروګرام مشر میلمه کمال سادات له فرهنګیانو، روڼاندو او هنرمندانو وغوښتل چې د هنر او موسیقۍ له لارې افغانانو او نړیوالو ته د سولې پیغامونه ولیږدوي.
د کلام له خواندانو، شاعرانو، هنرمندانو، ممثلینو نه غوښتنه دا ده چې د خپل هنر له لارې د سولې پیغام د نړۍ خلکو او د افغانستان خلکو ته ورسوي.
شاعر او د نظر خوان فرید الله قربان په خپلو خبرو کې دا ډول پروګرامونه د ولسونو په ویښتابه او په ملي کچه د اوداس تحرک لپاره چې ټول افغانان په ځانګړي ډول ځوانان د هیواد مالکیت احساس ته وهڅوي اغېزمن او ګټور بولي.
زه فکر کوم دغه ډول پروګرامونه د داسې ولسي تحرک دپاره تر ټولو ډېر ګټور دي. تر ټولو مهمه مسله دا ده زموږ دپاره، په ځانګړي ډول د ځوانانو دپاره، کله چې ته د وطن د مالکیت احساس کوې ته خود به خود عکس العمل هم ښیې، په دې وطن د زړم بدیږي، دا وطن بیا چاته ویجاړۍ ته هم نه ورکوي.
ګډونوالو د سولې په اړه یوه سندره له سندرغاړي ګلرؤف شوقي سره بدرګه کړه. پښتو موسیقۍ کې یو شمېر اتڼیزې سندرې فولکلوریکې دي یا له پخوا دود دي چې سندرغاړي وایي، او په دې سره اتڼونه نور هم رنګین او خوندور کېږي. د خوست د سیمې د مخکینی ولسي شاعر او سندرغاړي حکیم نور اکاخیل دا سندره چې مینه لوی دریاب دی پرې ګډېږمه، په دې وروستیو کې په ډېرو اتڼونو کې ویل کېږي. د سولې سندرې په دې پروګرام کې اتڼچانو همدې سندرې ته سړې وشیندلې او په خوند اتڼې وکړ.
ازادي رادیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خپرونې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولای شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
نور الله بارکزی له فراه راستولې سمس کې لیکي، سوله د افغانستان لوی ارمان ده. یار بادشاه له خوست لیکي، سوله د افغانانو په خپل منځ کې کېدای شي نه له نورو سره. جعفری لیکي، رسنۍ باید د افغانستان د سولې لپاره رښتینی ګام واخلي. جعفری ورور د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو تقریبا څلور پروګرام راپورونه د سولې په ارتباط او د اسمسونه هم سولې ته ځانګړي شوي دي. مشال لزابل لیکي، طالبان چې د کابل له حکومت سره خبرې ردوي هدف یې دا دی چې خپل زور ښکاره کړي. محمد ایوب همت د کندهار لارغستان لیکي، د سولې خبرې د حکومت له اساسو پرته پرمختګ نشي کولی. مستغنی د زابل له شاجوی لیکي، طالبانو له امریکا وګټله خو نتیجه هغه وخت راوځي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. خدای نظر له کندهار لیکي، له حکومت سره د سولې خبرې بې معنی دي. عبدالمتین حقیار له هلمند لیکي له طالبانو هیله کوم چې د افغانستان له استازو سره خبرې وکړي. او نظیفه د زابل له مرکز کلا ته اسمس راستوي په بلې موضوع کې ده، خو د دې لپاره چې خوندې هم په دې پروګرامونو کې برخه واخلي نو دا اسمس لولم. دا وایي په خیروارو خیرواریانو سیمه کې افغان بیسیم شبکه کمزورې ده. اسدی رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د اسدی رادیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص په شبي پیغامونه خبرو. البته د افغانستان په اړه یو دوه راپور هم لرو، خو اوس 4:30 دي. لنډ خبرونه له صالح محمد صالح څخه.
لوی څارنوالي وایي د افغانستان د فوټبال فدراسیون د مشر کرام الدین کریم په ګډون 15 غړي ممنوع الخروج اعلان شوي دي. د لوی څارنوالي ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی یوې کمیټې په دې اړه څېړنې کړي دي. د فوټبال د نجونو د ټیم مخکنی مدیر خالدی پوپل په وروستیو کې د فوټبال فدراسیون ځینې چارواکي د دغه ټیم د ځینو غړو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. د پاکستان د بلوچستان ایالت د ډبرو د سکرو په یو کان کې د ګازو چاودنې درې افغان کان کیندونکي مړ کړي دي. دغه چاودنه پرون د بلوچستان ایالت په دوکۍ کې د ډبرو د سکرو په یو کان کې استوي ده. د کندوز چارواکي وایي چې د کندوز تخار لوی لار چې د وسلولې جګړې له کبله تړل شوی و بیرته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. د اورزګان امنیتي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې افغان کمانډو او بهرنیو ځواکونو د وسلولو طالبانو پر ضد تازه پوځي عملیات پیل کړي دي. د امنیت قمندانۍ سرپرست نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات نن سهار د ترینکوټ په مربوطاتو کې پیل شوی دي. پاکستان دا موضوع رد کړ چې د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه اساسي پروژه چې چین یې تمویل او رغوي نظامي اړخ لري. د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د چین لویدیز ولایت شینجیانګ د پاکستان له گوادر بندر سره تړي. د امریکا متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو په بنگلاديش کې د انتخاباتو په درشل کې د وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د بدسل کې د چیف پم کې د پدغه هیواد کې د یک شمې پورت انتخابات وسی. او د روسیې چارواکي وایي د هغه موانیو جوړولې بشپړ کړي چې کریمیا ټاپو وزمه له اوکراین څخه جلا کوي. ماسکو له اوکراین څخه دغه سیمه په 2014 میلادي کال کې لاندې کړله.
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سره پیغامونه خبرو. خو اوس په افغانستان شمال ته مخ کړو. په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د ورسیو نامنو یو عمل پر سنوي کې د شزینه خبريالانو د حضور کموالی ته اندیشنه شي. په شمال ځون کې د دې کمیټې مسؤلان وایي چې د ناامنۍ ترڅنګ پر سنوي کې د مالی ستونزو له امله هم خبريالان مجبور شوي دي چې خپلې دندې پرېږدي. همدارس په بلخ ولایت کې یو شمېر خبريالانی وای چې د امنیتي ګواښونو ترڅنګ سربیره دوی په ټولنه کې لناوړه دودونو او په کارځایونو کې له روحي او رواني ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د موضوع په اړه تفصیل له مزار شریفه مجيب الرحمن حبيب زاهر راکوي.
په افغانستان کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټه په شمال ځون کې د نامنیو د زیاتوالي او پرسنیو کې د مالی ستونزو د رامنځته کېدو له وجهې پرسنیو کې د ښځینه خبريالانو د حضور له کموالي خبر ورکوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. په شمال کې د خبريالانو د مسؤلیت کمیټې مشر بشیر احمد انصاري وایي چې په شمالي ولایتونو کې د نامنۍ زیاتوالی سبب شوی چې د جوزجان، سرپل، فاریاب او سمنګان ولایتونو په تصویري او غږیزو رسنیو کې د ښځو حضور نسبت په خاطه په مراتب بو کم شي. انصاری پر رسنوی کې د مالی ستونزو رامنځته کېدل او خبريالانو ته په موقع د مناسب تنخوا نه ورکول د شمازون پر رسنوی کې د خزو د حضور د کموالی بل عامل بولی. هغه په دې اړه وویل:
په سرپل کې فز هیڅ پر رسنوی کې حضور نه لري. په جوزجان، فاریاب او سمنګان کې هم د خزو حضور په مراتب کم شوی. یو یا دوه خزو فعالیت لري. تاسیسي ستونزه نامنی او په موقع خبريالانو نو ته د ماشک نه ورکول دي. شغل انصاری وایي چې ښځینه خبريالان چې د نامنه یو اقتصادي ستونزو له امله یې له خپلو دندو فاصله نیولې، په ټولنه کې د نورو کاري فرصتونو د نشتون په خاطر اړ شوي چې وطن پرېږدي او بهرني هیوادونو ته کډوال شي.
په بلخ کې یو شمېر خبریالان وایي چې د امنیتي ګواښونو د شتون او د مناسبې تنخوا د نه ترلاسه کولو سره سره په ټولنه کې د دوی په وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او په کارځایونو کې له رواني او روحي ګواښونو سره مخ دي. راضیه موسوي یوه له همدې خبریالانو ده، هغه یې په اړه وایي.
مجبور میشن وظیفه و کشورشون رو ترک بکنن، این هستش که از لحاظ روحی روانی در داخل اجتماع و حتی در داخل خود رسانه هاشون امنیت روانی ندارن و مشکلات نبود کار درست بر دیگه مجبور میشن که ترک بکنن مثلا.
د خبریالانو د مسؤلیت کمیټه مسؤلان په ټولنه کې د خزینه خبریالانو په وړاندې د ناوړه دودونو د حاکمیت په تایید سره وایي چې دولت په رسنیو کې د ښځو د حضور د بیا احیا لپاره باید تشویقي برنامه جوړ کړي او رسنیو ته د هغوی په مطبوعاتي فعالیت کې د ښځو حضور اجباري کړي. انصاری په دې اړه وایي دولت باید تشویقي برنامه ولري، په رسنیو کې د ښځو حضور اجباري کړي او همدارنګه مرستندوی بنسټونه باید خزینه خبریالانو د معاشونو په ورکولو کې رسنوی ته مرسته وکړي. مثلا پخوا یو اس آی ډی دفتر د پروموت برنامې لخوا په رسنوی کې خزینه کارکوونکو ته تنخواه ورکوله. په همدې حال کې په شمازون کې د افغان خبریالانو ټولنه یعنی ساجنا هم د خبریالانو او رسنیو په وړاندې د تروریستي حملو د زیاتوالي په دلیل په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د حضور کموالی تاییدوي او په اړه یې اندېښنه ښایي. مجیب رحمان حبیب صاحب، آزادی رادیو، مزار شریف.
د پکتیا د ولایت نوې مرستیاله زهره مطهر پرون د مرغومې پشپژمه نیټه د افغانستان د ولسمشر اشرف غني د حکم له مخې د پکتیا د دولتي او غیر دولتي ادارو مسؤلینو، قومي مخورو او د مدني بنسټونو مشرانو ته په ځانګړو مراسمو کې چې د ولایت په مقام کې جوړ شوي وو د ولایت د ټولنیزو او فرهنګي چارو د مرستیالې په توګه ور وپېژندل شوه. له ګردېزه د ازادي راډیو خبریال اصیل زازایي راپور لري.
اغلی متحر لدی وړاندې د خځو په منځ کې مدني فعال پاتې شوی او په یو شمېر دولتي پوستونی دندې تر سره کړي چې له اوسنۍ دندې وړاندې د لوګر ولایت د اوبو رسولو ادارې د مسؤلې په توګه دنده درلوده. اغلی متحر په معرفت غونډه کې وویل چې د دولت لخوا ورسپارل شوی مسؤلیتونو د ترسره کولو په خوا کې به د دې سنتي ټولنې غوره او منل شویو دودونو ته ژمنه پاتې شي او کله به هم د پردیو دود او فرهنګ پالنه ونه کړي. دوایی د د دندې په لومړۍ ورځ د پکتیا ولایت د ادارو له رئیسانو او امیرینو وغوښتل چې د خپلو تیرو پنځو کلونو کړنې، لاسته راوړنې، اوسنی حالت او راتلونکي پلانونه د پریزنټیشنونو په بڼه ورسره شریک کړي. اوس مهال د پکتیا د کابو دیرش ریاستونو او امریتونو له جملې څخه یوازې یو ریاست ښځینه رئیس لري چې هغه د ښځو چارو ریاست دی. د لومړی ځل دی چې د پکتیا په څیر یو ولایت کې چې اوسیدونکي د وضعي قوانینو سره موازي له پخوانیو راپاتې کلیوالي او سیمه ییزو دود او دستور ته ژمن خلک دي، یو ښځینه د ولایت په کچه په دوهمه درجه بس چې د ولایت مرستیال بس دی مقرریږي. د افغانستان ولسمشر ښاغلي محمد اشرف غني د پریکړې له مخې چې په 1969 کال کې اعلان کړي له مخې د هیواد په لومړۍ درجه ولایتونو کې یو تنه ښځینه د ولایت په ټولنیزو او فرهنګي چارو کې د ولایت د مرستیال په توګه په دنده ګمارل کیږي. اصیل زازای، ازادي راډیو، پکتیا.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رژوندې کوچې د کوم جوړښتونو لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزادو ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
په
الله دې زار علایان کې چې دغه خاص مو ورته اخیستی نسونه نسو مړوله و دوی ته کالو کولای شو په چه شی کوو
دغه شپین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دی.
تاسو هم له ازادي راډیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
د ازادي راډیو د دې سات خبرونه خبری برخه تر همدې بریده پورې وه. اوس هم ازادي او اورېدونکي پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ستاسو په غږ سره شوي پیغامونه خپروو. زه احمد شیبر او تخنیکي همکار میراحمد ساپی له تاسو څخه اجازه غواړو. د ازادي او اورېدونکي پروګرام فریبا ظاهر وړاندې کوي.
ازادي او اورېدونکي جوڑوں کے فریبا ظاہر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو په سلامونه او نیکو هیلو مو هرکلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې به موږ تاسو د زابل ولایت ستونزې او د یو مسؤل جوابونه واورو. غواړم ووایم چې دا خبرونه ستاسو د ټولنیزو ستونزو لپاره جوړه شوې ده او تر ډېره همدا ستونزې پکې راخیستل کېږي. زموږ یو شمېر اوریدونکي پر سیاسي موضوعاتو هم خپل نظرونه راته پرېږدي چې د پروګرام د جوړښت له مخې موږ هغه ډېر نسو خپرولی. نو دا خبره د دې لپاره کوم چې ځینو دوستانو شکایتونه کړي دي د دوی پیغامونه نه خبرېږي. د خبرونه ستاسو د پیغامونو لپاره جوړه شوې ده. موږ ستاسو پیغامونه خبرو، خو هغه پیغامونه چې ټولنیزې ستونزې مو پکښې ویلې وي او موږ هڅه کوو چې هغه ستونزې تر چارواکو ورسوو. نور مو نه ځنډوم. د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال د زابل د یو شمېر اوسېدونکو ستونزو ته جواب ویلی دی چې په کډه به یې واورو.
ازادي او اورېدونکي پروګرام اوري.
صاحب، اول اوریدونکی مو یو دوست د زابل ولایت څخه، البته د کوچیانو ستونزې زموږ سره شریکي. دوه اوریدونکي د دواړو د کوچیانو ستونزې دي، دا په ګډ وورو.
السلام علیکم. زابل ولایت په زابل ولایت په شهر سپاول سولې خبر مو سپېمه کې د کاریزول ورډ ستونزې کوچیان څو خبرنی وي. نو د مخ کې زموږ د ورسادي کومي مشر راځم خبرنی حکومت حکومت
محمد
اکرم زابل ولایت شاتپاد ولسوالی د بوری په بند کې
منګه بیا د هغه تلاړو شری صفا ولسوالۍ ته خپل والي صاحب خپل کاری سفر لرو. د موږ سره نور قومي مشرانو مو هلته د قومونو سره د ولسونو سره موږ ناسته درلودله. د هغوی ټول ستونزې مو واورېدلې. د هغوی کلینیکونه مسله او مکتبونو مسله وا هغه مونږ یاداش کوو مونږ اړوند د ضرورت هدایت کړی دی او په هغه کې په کال کې مونږ هلته کلینیکونه هم نیولی دي او مکتبونه هم نیول شوي دي چې دغه روان تعلیمي کال چې اوس شروع شوی دی په دې کې به هلته نوي مکتبونه او همدارنګه کلینیکونه د لارې مخکې نه دی هغه وخت کې چې مونږ لاړو تقریبا مونږ دوه میاشتې مخکې هلته سفر کړی وو او صرف هغه اداري پروسیجر دی هغه یو څه ځنډنه شوی دی دوی ته زه اطمینان ورکوم چې هلته په نږدې ورځو کې کلینیکونه افتتاح شي او کلینیکونه به جوړ شي. البته په غټه سطح باندې به نه وي خو هغه مشکل چې هلته دی هغه به حل کېږي انشاءالله.
بله مننه کوم سر صاحب. یو بل اوریدونکی هم دی د زابل ولایت څخه د هغو ستونزو به هم واورو.
السلام علیکم. زه عبدالله د زابل ولایت نه د فیغان تاسو ته پرېږدم. زما د لوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل په ولایت کې د کلات بابا په عالي دارالعلوم کې چې کوم محصلین د څوارلسم سیم څخه فارغېږي هغه نور پر ځای باندې ناست دي. یعنی دومره امکانات نه لري دومره واس نه لري چې ولاړ شي په نورو ولایتو کې هغه خپل تعلیم پرې کړي. نو که چیرې موږ ته په زابل کې په پوهنتون کې د هغه څانګې چې د کلات بابا د عام دارالعلوم سره عام دارالعلوم علوم کې وجود لري لکه د شریعت څنګه دغه دلته په زابل کې موږ ته پرانیزي او په پوهنتون کې موږ ته موجوده کې موږ به د دې څخه ډېر خوشحاله سو او موږ به د تعلیم څخه ډېر ښه نه پاتې کېږو. او اوس موږ نه شو کولای چې په نورو ولایتو کې زده کړې وکړو ځکه مشکلات لرو. السلام.
سرسب ته اوریدونکو ته ستاسو جواب څه دی؟
موږ زابل پوهنتون خوشبختانه چې سټ لومړی سینکونه دی او شروع شو. موږ دوه پوهنځي دلته لرو چې یو د تعلیم تربیه دی یو د زراعت په برخه کې دی. دوه پوهنځي فعلاً باندې شروع شو. په نورو پوهنځیو ته پلان لرو. موږ د سکندار دی موږ ژوند دی د توتاخیل صاحب سره چې سکندار د پوهنتون رئیس دی هغه ډېره زیاته همکاري وه او خصوصا دلته د موږ د پوهنتون موږ دا پوهنتون اوس دا دوه پوهنځي په خیر سره روان کړ. نو آئنده کارو ته موږ دا پلان د ترڅو نور پوهنځي هم شامل شي او نور زده کوونکي هم راشي. خو چون اوس دا شروع ده صرف موږ د لوړو زده کړو وزارت د خوانه د پوهنځي منظور شوي دي او شریعت پوهنځي. نو په پام کې لرو انشاءالله چې په راتلونکي نږدې کلونو کې به انشاءالله راتلونکي کال ته موږ د ولایتي ادارې د کوشش چې د شریعت پوهنځي هم دلته شروع شي او دغه وروڼه په اسانۍ سره وشي چې بیا همدلته په خپل ولایت کې زده کړې وکړي. اوس هم دوی ته کندهار هم نږدې دی غزنی هم نږدې دی او هغلته په امانګي سره که دوی دلته موږ ته ولایتي ادارې ته مراجعه وکړي موږ دوی سره امانګي وکړو او همکاري به ورسره وکړو تر څو هلته په پوهنتون کې ورته د زده کړو شرایط برابر شي.
بله مننه. یو بل اوریدونکی د ټلیفوني شبکو څخه شکایت کوي. البته موږ دا د بیلګې په ډول یو تن راواخیستی کنه شکایتونه به خېر ډېر دي. دغه د بیلګې په ډول په یو کس نظر وورو.
السلام علیکم. عبدالوسیل کوزی د زابل ولایت څخه صفا ولسوالۍ څخه خبر کوم. ما یو دا غوښتنه ده چې د ښار صفا ولسوالۍ کې افغانستان خواجه ولایت دی خو هلته په جلده کې بیا نه طالب تربا دی. نو دا یوه نه په جلده کې یوه نه د سیم خواده ودروي نو د خلکو ښې به ډېرې په ځای کې در آباد پوره علاقه بوي. که سره تېر وخت کې چې د سیم خواده نه شو نو هلته خلک د اربا سیم کارټونه استعمالوي. دې خواته د هوښیاري او خواته د بې سیم دي. نو موږ سیم د شبکو سره ډېره مینه لرو. باید هلته د رباط په جلده کې یوه نه افغان سیم خواده ودرېږي. بل دا غوښتنه ده چې موږ ولسوالۍ کې پر لس بجې خاجي لکېږي بیا پر دوه بجې بندېږي. نو دا غرمه د خلکو نه په کار کېږي. یا یې د سهار خواته پتي وختي لکي یا یې د مازګر خواته. د سهار چې ورور خلک ځي زابل ولایت یا کلاته یا ښار ته ځي نو موټران د زنګ وروي هغه خاجي بندي پر لس بجې ګېږي. نو یا یې سهار نسي وختي لکي یا د مازګر نسي وختي لکي مازګر خلک حلوي. مننه ازادي راډیو
سیاست د دې ستونزو خو مو واورېده.
د پایو د بندېدو پاک له خو موږ قناعت ځکه نه کوو چې په زابل کې موږ د رئیس صاحب سره خبره کړې ده دغسې څه مرګلو مخکې نه پولیس مقام ته شکایت کړی وو چې دا بندي دا موږ د رئیس صاحب سره خبرې کړې دي او خپل مال ته خلک ټاکري چې دا رښتیا بندي که نه. په شهر صفا سوالۍ کې شهر صفا د موږ نه امنه ولسوالۍ ده پوره امنه ولسوالۍ ده. د کندهار سره په سرحد کې یو هغلته موږ امنیتي مشکلات نه لرو. د موږ انترونه د مخابراتي شبکو سیسټم فعال دي او کار کوي. منتها یو خبره ده چې یو ځکه به رښتیا لکه څنګه چې د ورور وویلې چې افغان د سیم نشته او ان ټی ان کار کوي. دا شون زمونږ د موږ سره د زابل د مخابرات ریاست سره شریک کړو، نن ورکوما دغه موضوع موږ سره شریک کړو تر څو الته کچې ته امکاني او هغه دوی شرایط باندې څنګه یو پای چیرته نسبی او درولېږي، نو هغه ته په کتو سره به دغلته هم دغه نورې مخابرات به کو پایا ودرو چې د جلدک نوم واخیست په دغه سیمه کې. او یو وخت نا وخت دغه بندیږي د بیا سی علت موږ چې مخابرات او ریاست سره خبرې کړې دي تخنیکي مشکلات دي، چې موږ دلته تخنیکي انجنیران او دا کم لرو په زابل کې، نو مجبور یو چې د کابل نه بیا راوغواړو چې سیستم کې مشکل شي په پای کې راوغواړو. که کندهار کې مغه مشکل دی موږ نه حل کیږي، نو مجبور یو چې هغه انجنیران اول په پرواز لارې هغه ته راشي، کندهار ته راشي، د کندهار بیا راو دغه کې را مشکل پیدا کیږي. د موږ داسې هم شوي دي چې دوه ورځې درې ورځې تر څلور ورځې پورې یو پایا کې مشکل او غلطه هغه مخابراتي شرکت چې کوم څنګه هغه کار نه کړی او فعالیت درېدلې دي څو ورځې دي. منتها دا نه تاییدوو چې دلته دی بېخي هغه پوښښت مخابراتي چې دی هغه د شپې د ځنډول کېږي، د معلوم وخت دپاره او د ورځ نه ځنډول کېږي. دا خبره د قناعت وړ نه ده.
بله ورستای اوریدونکو، به هم یو څوک دی چې د زابل ولایت څخه د موټر سکلونو د بندیدو په اړه کې شکایت لري. د دې ولایت څخه موږ ته ډیر زیات شکایتونه راځي چې موټر سکلونه بند دي او زموږ ټول کار او ژوند په همدغه پورې تړلې دی. نو زه نه پوهیږم چې د دې دلیل به څه وي، خو اول به د دې اوریدونکو شکایت واورو بیا به راسو نور خبر ته.
زه غلامی هم دی شاجو د ولسوالۍ د زابل ولایت ته خبرې کوم. دا موټر سایکل په ټول افغانستان کې خلاصې دا شاجو یو کلا زابل کدا افغانستان په دې کې دی خلاصې، او که په نورو کې بندې په دغه شاجو کلا کې ولې بندې په لحاظ دی دا والی صاحب ته دې مختص دغه ارادو خلک زما شکایت ورسوي. څلور کاله کېږي یا ډېر موټر سایکل راخلي یا که دومره شی وکړې آزاد دی که دا اوس موږ څه کوو په کور کې پر تړلې وي چې داسې وایي دا د طالبانو دا د چا دي. دا زموږ شکایت باید تر هغه ځایه پورې ورسوي. دا کار وکړې درې کاله کېږي راته بند دي، یوې خواته نه کتلایس نه کار کولی شو.
بله سلسل دغه دوی شکایتو، البته بیا هم وایم چې یوازې دا اوریدونکی نه دی، موږ د بیلګې په ډول یو یو شکایت راخلو. نور خلک هم ډېر شکایت لري چې موټر سکلونه بند دي. آیا واقعا یوازې په زابل کې بند دی او که داسې ده نو دلیل څه دی؟
ځینې نورو ولایتونو کې هم مستقل یا په ولسوالیو کې یا په ځینو سیمو کې د امنیتي تهدیداتو د وجې نه چې هلته دښمن زیات شته او یا چېنه هلته دغه راځي داسې برابروي چې دښمن زیاته استفاده ترې نه کولی شي او په دې لاره د زیاتو خلکو ژوند د تهدید لاندې راځي، نو هلته بند شوي دي. بنا پر دغه ضرورتونو نه نهیو له کبله په زابل کې هم د دې رهبرۍ نه مخکې په نظامي شوراګانو کې ولایت په سطحه باندې کېږي او یا د زون په سطحه باندې په هغې کې د دغه ولایت دپاره زابل کې موټرسایکلان بند کړي دي. دلته کم خلک دا دې سره مشکل مخامخ دي تر څو موټرسایکل خلاص شي او فعالیت وکړي، مګر هم زیات خلک په دې باندې خوشحاله دي چې موټرسایکل بند او دلته خلک په آرامه فضا کې ژوند وکړي او امنیتي تهدیدات موټرسایکلو زیات کړي وو. موږ بیا هم په دې باندې غور کوو نور لارې چارې. موږ مرکز ته د نور پرسونل د ځینو امکاناتو غوښتنه کړې تر څو راشي او دغه امکانات او هغه د موږ امنیتي ځواکونو ته په لاس نوی پرسونل ځای په ځای شي که امکان یې وو. دا په دې باره کې په ریبا خور دلته هم ځینې مشران او خلک راځي تر څو ولسوالیو نه، خو برعکس د هغې نه په زیات اندازه خلک راځي چې کله خبرېږي چې په سوار باندې خلک راغلي وو. د هغې نه په زیات اندازه خلک د یوې ولسوالۍ نه بیا د څو ولسوالیو نه راځي تر څو چې دغه مشکل د سکلان په دې ولایت کې خلاص نه شي او د خلکو ژوند تهدید نه شي، نو په دې خاطر راغلي. خو بیا هم په نورې لارې چارو باندې غور کوو تر څو دغه مشکل هم دغه لږ خلک چې لري دا هم حل شي. خو متحد دوی مشکل د سر په بیه نه دی او هغه خلک چې راځي دلته مستقلان دې نه خلاصېږي، نو د هغې مشکل ته چې ته خلاص شي د هغو ټول ژوند ته او کورنیو ته تهدیدونه دي. نو په منتها په دغه منظور باندې د مخکې ادارې نظامي جلسو دا پرېکړې کړې دي او هغه تر اوسه پورې زموږ نوې رهبري لا په دې باندې تصمیم نه دی نیولی چې خلاصې کړي.
ډېر زیاته مننه کوم د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال صاحب چې حاضر سو یو د دې ولایت اوسیدونکو ستونزې مو جواب کړې. ډېر مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د دې پروګرام په تنظیم کې طاهر روشان همکاري سره کوي. مننه ترې کوم او ستاسو د نورو پیغامونو په تمه يم. تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم. الله ومالسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینګ و سارن سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر څلورو بجو.
5.